السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. دولت او طالبانو دواړو منلي چې د څلور سوه زندانیانو لومړنۍ ډله خوشې شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي دا کسان ممکن نړۍ ته خطر پیښ کړي. په بلاروس کې له ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. د مازدیګرنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو، دا خبرونه درته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی، او متحده عربی امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر پیلولو سلا شول. پور خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. ولسمشر غنی پرون د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو اړیکو شورا له لوري په یوه جوړه شوې آنلاین غونډه کې ګډون کړی و او دا خبره یاده کړه.
لیست به احتمالاً موږ دواړو تاسو او نړۍ ته خطر پیښ کړي، ځکه په دې لیست کې د مخدره موادو قاچاقبران او سخت مجرمان شامل دي. خدا اقدام مو ضروري و باله او د لوی جرګې تر اجماع وروسته ما اړوند اسناد لاسلیک کړل.
ښاغلی غنی زیاته کړه د سولې په ترلاسه کولو ټولو اجماع درلوده، نه یې د قیمت په اړه، هغه باید چې د ده په خبره لویه برخه یې ادا شوه. د افغانستان د حکومت له زندانونو د څلور سوه طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل پرون له دې څلور سوه بندیانو اتیا تنه خوشی شوي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا د ځینو آزاد شویو بندیانو ویډیویي پیغامونه هم خپاره کړي چې پکې د سوله ییز ژوند د پیل ژمنې کوي.
زمان محمد شریف ته نوزه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلی ما او جرم ترور باندې راغلی ما او زه دایمي قربان غواړم په افغانستان کې او دایمي سوله غواړم.
د افغانستان حکومت ټینګار کوي طالبان د خپلو ژمنو ودرېږي او له موافقو سره سم دي لازم اقدامات وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته د یو شمېر بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما پرون په خپل ټویټر زیاته کړې دا چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د تحقیقاتو د پیل خبره کړې، هیله ده دغه څېړنې چټکې او آزادي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ټینګار کړی که چیرته جرم ثابت شي باید مجرمین وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ په ټولنیزو شبکو کې د خپرې شوې ویډیو په اړه چې ظاهرا امنیتي سرتیری له نیول شوي جسدونو سره ناوړه چلند کوي خبر شوي. دفاع وزارت ویلي دغه موضوع په جدي توګه څېړي او که ثابته شي دا د ملي اردو منصوبین دي د افغانستان له قوانینو سره سم به له سرغړوونکو سره چلند وشي. د طالبانو ډلې هم د افغانستان د پوځ په لاس د خپلو پوځیانو جنګیالیو له مړو سره په ناوړه چلند جدي اعتراض کړی. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د پاکستان جمهور رئیس عارف الوی وایي په هند کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی، خو هیواد یې کشمیر یوازې نشي پرېښودلی. الوی د پاکستان د خپلواکۍ د درې اویایمې کلیزې په مناسبت په وینا کې دغه مسله یاده کړه.
هند زموږ ګاونډی هیواد دی، موږ هلته د سولې او ثبات غوښتونکي یو، خو که چیرته دا هیواد هڅه وکړي چې وضعیت کړکېچن کړي او مسایل له پامه وغورځوي یو اندېښمنوونکی کار به وي، ځکه که زموږ ګاونډ کې داسې کار وشي پاکستان ته زیان رسیږي.
هند او پاکستان دوه سیال هیوادونه دي چې د کشمیر د مسلې په سر یې درې واره جګړه کړې. دوی دواړه د کشمیر د مالکیت دعوه کوي. متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شول. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمیر نور هیوادونو ستایلی، خو فلسطینیانو ور باندې انتقاد کړی او سمدستی یې له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړیتوب کړی. له دې سره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې پیلوي، خو په ټوله کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیلو سره فعالې ډیپلوماتیکې رابطې لري. تر دې مخکې مصر په 1990 او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیلو سره ډیپلوماتیک تعلقات پیل کړي وو. ټرمپ د اگست په 14 په ټوټر ګډ بیان خپور کړ چې په کې راغلي نوموړی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زاید آل نهیان په مکمل ډول د اړیکو پر اډی کولو سلا شوي. په بیان کې راغلي د امارات او اسرائیلو پلاوی په راتلونکو څونیو کې د پنګونې، ګرځندوی، مستقیم پروازونو، امنیت او د سفارتونو پرانیستو په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو د موافقو لاسلیکولو لپاره وویني. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم پلازمینه بروسل کې د بیلاروس د وضعیت په اړه فوق العاده غونډه لري. اټکل کېږي په غونډه کې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشار لګولو بحث وشي، ځکه چې په بیلاروس کې حکومتي پوځیانو مظاهرچیان ځپلي دي او له هغوی سره یې زورزیاتی کړی دی. په بیلاروس کې وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د اګست 9 ټاکنو بریالی اعلان شو، خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې مظاهرچیان په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو متخصصینو هم پرون د اعتراض کوونکو په وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، www.azadiradio.com آدرس دی. د څلور سو طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې. لمړنۍ ډله کې ځینو هغو د اوربند غوښتنه کوله.
دا زندان کې بندیوم جرم اختطاب دی. زه د خپل مشرانو مغاړم، د دولت مشرانو زم مغاړم چې دایمي اوربند وکي، نور دا وینې ته اول دا مشکلات ختم کړي.
ولسمشر بیا ویلي د سولې لپاره یې دا بیا پریکړه، خو دا کسان ممکن نړۍ ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې ویلي ایران طالبانو ته وسلې ورکوي.
دا مورو خانه کړی تاریخ باندې پوهیږو. پوهیږو چې روسانو مخکې تر دې طالبانو ته وسلې ورکړي. پوهیږو چې اوس ایرانیان طالبان په وسلو سنبالوي.
په اورزګان کې سږ کال اوبه ډېرې شوې چې ورسره د شولو کار هم زیات شوی.
نور وخت د شالی نه د شش کال اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالی کې ډېرې کرسوي، د لیا ګل ګل ځای چاو چا کړلی وس کال یو دی اوبه ډېرې دي.
د خبرونه تر پای نو راپورونه هم درته لرو. د یمنی مایی ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هيله ده ملتیام وکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت او طالبان دواړه مني چې د 400 زندانیانو لمړنۍ ډله چې اتیا تنه دي خوشی شوې دي. دا هغه کسان دي چې حکومت لوی مجرمان ګڼل، خو لوی جرګې سولې ته د رسیدو په هدف د دوی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دوی د سولې لپاره دا لوړه بیه پریکړه، خو په خبره یې ممکن دغه کسان نړۍ ته ګواښ پیښ کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د اکرام الله اکرام راپورته.
افغان حکومت د هغه 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې خوشی کول غوښتي وو. د پنځشنبه د ورځې په ماخام د څرخی پله له زندان اتیا تنه طالب زندانیان آزاد شول، خو د پاتې 360 طالب زندانیانو د خوشی کېدو د نیټې په اړه حکومت او طالبانو لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزادو شویو زندانیانو سوګند کړی چې تر آزادۍ وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او د جګړې لیکو ته به بیا نستنیږي. د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې دغه شان غوښتنه شوې چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. د څرخی پله له زندانه یو شمېر خوشی شوي او طالبانو بیا د جګړې له ښکیلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمېر خوشی شوی او طالب زندانیانو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
زما نوم باز محمد دی. دا زندان کې بندیوم جرم اختطاب دی. زه د خپل مشرانو مغاړم، د دولت مشرانو زم مغاړم چې دایمي اوربان وکي، نور دا وینې ته اول دا مشکلات ختم کړي، د مسلمانانو پر قرار سي. د څومره چې جنگ سوي دي، د زبانانو، د مؤمنانو آینده ډیره خراب ده. پرېږدي چې خپل درسونه وای، خپل مکتبونه وای،
زمانه محمد شریف ته نو زه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلم او جرم ترور باندې راغلم او زه دایمي قربان غوړم په افغانستان کې او دایمي سوله غوړم.
طالبان هم د یو شمیر طالب زندانیان خوشی کېدل ته اید کړی دی، خو د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینی د شمیر پاړه څنګه دی ویلي، تیر ورځ ناوخته کله چې یاد طالب زندانیان د څرخی پله له زندانه خوشی کېدل په پوځي وسایتو کې له زندانه وویستل شول. په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې شول. طالبانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دا 400 طالب زندانیان د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. ښاغلی غنی چې تیره ورځ د هغه ویډیو کانفرنس له لارې چې د امریکا متحدو ایالاتونو بهرنیو اړیکو شورا لوري جوړه شوې و خبرې کولې وویل د سولې د ټینګښت لپاره افغان حکومت لوړه بیا پریکړه. نوموړي دغه شان وویل چې اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسول د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لومده موخه څخه دي.
د خوشی کېدو پریکړه د افغانستان د خلکو لخوا شوې او دا یو پیاوړی ملي اجماع ښیي. د دغه موضوع تر وخته پورې اجماع د سولې پر غوښتنه و، نه د سولې پر بې. د لیس کې داسې زندانیان هم شته چې مونږ او تاسو او نړۍ ته خطر پیښولی شي، لکه د نشه یي توکو قاچاقچیان او لوی مجرمان. دا موضوع له ټولو متحدانو او ملګرو سره شریکه شوه.
د دې بندیانو د خوشی کېدو فرمان د سولې د مشورتي لوی جرګې د غړو له غوښتنې وروسته د ولسمشر غنی لولوري لاسلیک شو. افغان حکومت ویلي چې د دغه زندانیانو له خوشی کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي چې لومړی پړاو به په قطر کې ترسره شي.
بلورته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت غوښ کوي چې خوشی شوی طالب زندانیان بیرته د جګړو لیکو او د نشئی موادو قاچاق ته مخه کړي، سخت چلن به ورسره وشي. دغه وزارت مرستیال محمد هاشم اورتاق وایي د رسنیو د راپورونو په اساس د 400 طالب زندانیانو ترمنځ 150 د نشئی توکو قاچاق کوونکي او کاروباریان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا کسان ممکن خطر پیښ کړي، خو نه دی ویلي چې څنګه او څه ډول. په دې اړه د ډیوی نادر راپور واوري.
که څه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې معین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 د نشئی توکو قاچاق بران دي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي، په ځانګړي توګه هغه چې د نشئی توکو په قاچاق محکوم و، ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د ویشمنې پر بنسټ خوشی کیږي، که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي، پولیس آگاه دي، هغوی به بیرته د قانون منندو
ته وسپاري. هغه په ځانګړي توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل، که دا خلک یو ځل بیا د نشئی توکو قاچاق وکړي و بنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشی شي. دا بهیر پرون پیل شو او تیر ورځ لومړنی ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان نه آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همداشان د نشئی توکو قاچاق کې ښکېل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشئی توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشئی توکو قاچاقونکو خوشی کول به د روږدي کسانو او د نشئی توکو خرڅلاو زیات کړي؟
لکه څنګه چې موین صاحب وویل چې مافیات شتون نه لري، او که څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پوري کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي ترڅنګ نشئی مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالف ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشئی موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په درشل کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرته دغه خطرناک مجرمان چې حکومت ویلي چې د مخدراتو کو قاچاق کوونکي او دغه راز اختطاف چاندې بیرته خپل فعالیتونو ته مخه کړي، نو دوی به ورسره جدي چلند وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي ایران اوس هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. مایک پامپیو چک جمهوریت ته د سفر پر مهال له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي روسیې پخوا طالبانو سره دا ډول همکاري درلوده. له ښاغلي پامپیو سره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریال ری فلاګ مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
روسیه د امریکا د استخباراتو د راپورونو لمخه طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی. دا راپور هم ورکړل شوی چې تاسو خپل روسی ساری سرګی لاوروف سره په دې اړه خبرې کړې. لومړی، آیا پر دې راپورونو باور
لرئ؟
موږ هیڅکله د امریکا د استخباراتي مسلو په اړه خبرې نه کوو. ان کې ځینې خبریالان ډاډمن وي چې هغه څه چې روان دي پرې خبر دي. هغه څه چې موږ ویلي دا دي، که چیرې روسان د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو په بدل کې د پیسو د ورکړې وړاندیز وکړي، یوه ډېره درنه بیه به یې پرې کړي. دا ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یاد کړه. پوهیږم چې زموږ نظامیانو یې له لوړ پوړو مشرانو سره خبرې کړي. موږ دا نه شو زغملی.
نو چې دا مو سرګی لاوروف ته ویلي، بیا نو لږ تر لږه فکر کوئ چې دا معلومات به باوري وي؟
دا مو روښانه کړي. تاریخ باندې پوهیږو. پوهیږو چې روسانو مخکې تر دې طالبانو ته وسلې ورکړي. پوهیږو چې اوس ایرانیان طالبان په وسلو سنبالوي. په دې حقیقتونو پوهیږو. له هغو زموږ تمې مو ورته روښانه کړي. موږ هغه څه چې باید ویکړو کوو، څو له هر امریکایي سرتیري او یا چکي سرتیري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده، ملاتړ وکړو او ډاډمن شو چې خوندي دي. دا کار مو کړی. تېر کال مو دا کار کړی. سږ کال به یې هم وکړو او تر هغه وخته به یې وکړو چې افغانستان کې زموږ سرتیري دي.
ولسمشر ټرمپ په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې له ولادیمیر پوتین سره تر ټلیفوني خبرو مخکې ورته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوی. آیا داسې باید نه وای شوی؟
دا به سپینې ماڼۍ ته پرېږدو چې ولسمشر د څه په اړه معلومات ترلاسه کړي او د څه په اړه نه. په هر مورد کې چې د ملي امنیت د ټیم له غړو هر یو ولسمشر ته ورغلی او ورته یې ویلي چې ښاغلی یا دا اندېښنه لرو، په دې برخه کې مو ښه عمل نه دی کړی. ولسمشر هغه جدي ګڼلی. داسې موارد ته مو نه یوازې بشپړ پر ځای ځواب ورکړی، بلکې داسې چلند مو کړی چې خلک مو خوندي اوسي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو چې آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې ایران اوس هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
اوس هم ورځو یو شمیر ولایتي مسایلو ته. په اروزګان کې تر 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه زیات شوي. بزګران وایي د شولو کښت ډیر ګټې لري. اقتصاد ښه کیږي، ځمکې له امراضو خلاصیږي او ځمکې له دې کار وروسته ښه حاصل ورکوي. خو بزګران شکایت لري چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ نه کړي، نو دوی به هر کال شولې ونه شي کرلی. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې لا 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپل درې جری بزمکه شولې کړلې دي. د چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندې هم نری خوله را روانه ده. په خپل کرنیز زمکه کې د شولو پروزولو بوخت دی. د یوې ځکه په خپل زمکه شولې کړلې چې سش کال فدې ولایت کې د اوبو کاچه په بیساری ډول لوړ سوې ده.
دا را 15 کال کېږي دا وچکلی و پاس د سوزبر به په وار صبح نور وخت شالی نه دا 6 کال وب ډیری د خره در ځای چې تنالیګ ډیری کړه سوی دلی ګل ګل ځای چاو چا کړل دی. بس دا سو کال 6 کال بیا د خیر کال یو دی وب ډیری دی. نو وا جوړ سوی دی. نو روت دونه کمبوت کړی دی. روت ګر په چاو سوی نه په خو په لسکام ورکړه. 6 کال وب د خیر کامیاب دی.
اهل لوای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپینې ورجې کرل کیږي. بزګران وایي د شولې کښت ډېری ګټې لري. اقتصادي ورسره شکیږي کرنیز زمکی له امراض خلاصيږي زمکی له جیو ورسته شاسیل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وسړي دا وطن به سل په سل کې آباد شي، ټوله شکې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکړي، پسلنۍ به آباد شي، د منی و د پسرګي و د درې پاس ځمکه به ټول آباد شي، د مسلمانان به غریبي به شو کې، دا ګوره دا روخانه ده ټوله خرابه پرته ده، 2000 به جریبه ملک دی یوازې دغه روخانه ته وینې روخانه
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکټاره ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږکال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي.
سږکال مهال تقریبا 10 دانې دمونه پلان کې لرو چې د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژې له خوا کېږي. تر څنګ یې ځینې هکتار یعنې 399 کال په جریان کې یو پروژه قرارداد ته ورکړې ده چې قرارداد یې تقریبا یو 500,000 نور دې زړه باندې باندې سوې دي. دغه پروژې په تدریس سره موږ وکولای شو چې څنګه د غلامانو کې جوړیږي ترکوټ له شلو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د اروزګان له کروندو نمو د شریف الله شرافت راپور واورید. اوس هم ورستنی گو خوست ولایت ته خوستی ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې وکړې. نجیب الله الوخیل پرې له خوست څخه دغه راپور راستولی.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز د خواه جوړه شوی و وکړي. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده رادیو تول یا دستون زو ځوانان خپل راتلون که تا اندیخمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او تر څنګ یې هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره لیدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلي هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته په کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
بلورتا د خوست په خار او یو شمیر سیمو کې د پنګوالو لوري د تفریح په هدف سرخلاصي ډندونه جوړ شوی چې هر ورځ سلګونه ځوانان پکې لامبو وهلو او ځان منځلو ته ورزي. خو د اوبو په دې ډندونو کې د ویروسونو او د ناروغیو انتقال هغه اندېښنه ده چې د دغو ډندونو ته ورتلونکي یو شمیر ځوانان لري. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د احسان آریان راپورته.
په خوست کې د تفریح لمبو وهلو او د هوا د ګرمېدو له امله د ځان مینځلو په هدف په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې سرخلاصي ډنډونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان ورځي. خو په ورځو ورځو د دې اوبو نه تازه کېدل او په ګڼ شمېر کسانو یو ځای لمبېدل چې له امله یې زیاتې ناروغۍ هم انتقالیږي هغه ستونزه ده چې ډنډونو ته ورتلونکي ځوانان لري.
وحدت الله ولا اوس خو کپی کار وکړي ګرمي یاد سخته ګرمي د عوامي چې سا بدن ته به تفریح ورکړو هوا به لمبېږو صحت به آرام کړو ساعت به تېر شي.
نوم محمد صدیق دی. دا اوبه چې کومې دي ډېر وخت لپاره باید پاوس کې پاتې نه شي تر څو موږ د خدای مکړه کومه ناروغۍ باندې اخته نه شو او دوی موږ ته تازه اوبه د ډنډ ته خوشې کړي.
د خوست ښار د سولې په پارک کې د جوړ شوي ډنډ منشي کوثر وایي په درې ورځو کې د ډنډ ټولې اوبه تازه کوي او پاکوالي ته ډېر پام کوي.
ورځې سره نه تر 200 خو ما دغه مانس کې کم زیو دا شی وي تقریبا جوړ شوی خو په شلو 15 کې دی د کوي درې ورځې بعد.
خو د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په لومړي ځل یې د موضوع ته پام شو او د هغو ډنډونو په تړلو به لاس پورې کړي چې د خلکو روغتیا ته پکې زیان رسیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال ګل محمدین منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کوم داسې ډنډ بند شوی نه دی ځکه د تاسو نه بغیر مونږ ته دا شکایت چا نه دی کړی. بیا هم نظارت وکړو او هغه ډنډونه که چېرته همداسې غیر معیاري استفاده ترې کړه دوی به د نورو ارګانونو په همکارۍ وتلو.
د لمبو دغه ډنډونه که څه هم د تفریح په هدف جوړ شوی خو د پوستکي د ناروغیو متخصصین وایي د اوړي په موسم کې د پوستکي ډېر ناروغان د دوی کتنځایونو ته ورځي چې زیاتره یې د پوستکي په پنګاسي انتناتو اخته شوي وي. د جلدي ناروغیو د متخصص ډاکټر عنایت الله شورزوی په وینا دغه انتنات په ګرمه هوا کې ډېره وده کوي او په داسې ډنډونو کې په ډېره اسانۍ له ناروغ کس څخه نورو ته انتقالیږي. نوموړی له اړوندې ادارو غواړي چې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. احسان آریان آزادی رادیو پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 سپو خبرونه لري. اوس هم ورځو ستاسو یو شمیر را لېږل شوو صوتي پیغامونو ته.
ستاسو له پیغامونو
پیغام
کندهار د ولایت د ونی نایه څخه دا پیغام سپتوم د غزمیر د نیر بازار سړک چې دی د سونیا شه د مخه نیم سړک جوړ شو د جانی بانک د خاصه پیسې بودی جوړ کول شوی. نو دا نیم سړک چې دی د پارت دی چې د نیم سړک پیسې د غلو خپل وجبو ته واچولې په دې مرنه پیژو او کوال وتلې او کپم ځکنه نو وتلې چې دغه بودیجه سس ویل د دغه تروجه نیم کار سوی دی نیم کار پات دی. دا خو معلومدار خبره ده چې د انیمې پیسې غلو په جيبو کې اچولې دي د لورپور چارواکو څخه زموږ د ایلو امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نسم. والسلام.
یادین محمد سر خارولات سر خود پولیس خامی علی کنیم ویسیم در کلی او پر اختیار وزارت خدا وقتن از یادون تو حتا خکی و آم و خلوک تا سارون برابر سر خدا دی احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو د فیسبوک پاڼه هم لري. که تاسو فیسبوک لري د زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي پاتې د facebook.com/azadiradio دغه را زموږ ویب پاڼې ته هم ورتللی شئ. په ویب پاڼه کې مو هم ورستي راپورونه او خبرونه موندلی شئ. د ویب پاڼو د ویب پاڼې ادرس مو دی www.azadiradio.com. اوس هم په کابل کې د مازدیګر 4:30 شوې. صفی الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. ولسمشر پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا له لوري په یوه جوړه شوې آنلاین غونډه کې ګډون کړی او دا خبره یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما ویلي دا پیښه باید په جدي توګه تحقیق شي. د بدخشان پولیس وایي چې د ملي اردو څلور سرتیری د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. دغه پیښه نن شوې او دوه پولیس ټپیان شوي هم دي. د پاکستان جمهور رئیس عارف علوی وایي په هند کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی خو هیواد یې کشمیر یوازې نشي پرېښودلی. علوی د پاکستان د خپلواکۍ د 43مې کلیزې په مناسبت نن په وینا کې دغه مسله یاده کړه. او متحده عربي امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو ستایلی خو فلسطینیان ورباندې انتقاد کړی او سمدستي یې له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی.
او سمراجو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن د اگست په 14مه په بروکسل کې د بلاروس پر وضعیت فوق العاده غونډه کې سره راټول شوي. هغوی غواړي چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات کړي چې د هغو مظاهره چانو پر ضد له زیات زور کار اخیستی چې د ټاکنو له پایلو سره مخالف دي. په بلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اگست په 9مه نیټه اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا د ټولو رایو 80% ګټلی دی او بریالی دی. د بلاروس د انتخاباتو کمیسیون وویل چې د لوکاشینکا مخالف کاندید 30% کم رایې ګټلې وي او هغه مجبور شو چې له خپل هیواد وتښتي. له هغه راهیسې په منسک او د بلاروس په نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي جلالزی راپورته.
په بلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اگست په 9مه نیټه اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا د ټولو رایو 80% ګټلې دي او بریالی دی. د بلاروس د انتخاباتو کمیسیون وویل چې د لوکاشینکا مخالف کاندید سویتلانا تیکانوفسکایا تر 10% کم رای ګټلې وي او هغه مجبور شو چې خپل هیواد وتښتي. له هغه راهیسې په منسک او د بلاروس په نورو ښارونو کې خلک مظاهره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې په بلاروس کې ټاکنې نه آزاد وي او نه منصفانه وي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د فوق العاده غونډې لپاره بروکسل ته ورغوښتل. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ډیپلوماتان په بلاروس کې پر سولهیزو مظاهره چانو د سخت بندیز او همدارس هلته پر بشري حقونو پر روان تیری خبرې وکړي او دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي. بلاروس ته د ختیځ اروپا د وروستۍ دیکتاتورۍ په سترګه کتل کېږي. خبریالان وایي چې په بلاروس کې چارواکو نن سهار د سلګونه هغو کسانو په خوشي کولو پیل وکړ چې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. ډیرو کسانو چې د مظاهرو په ورځو کې نیول شوي وو او نن سهار را خوشي سوي ویلي چې په ناوړه وضعیت کې ساتل شوي وو، وهل شوي او نور زیاتې ورسره شوي دي. د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم ویلي چې له ورسېدلو معلوماتو ورته څرګنده شوي چې ډیر کسان شکنجه شوي دي. دا اگست نه همي راهي سي په مظاهرو کې دوه مظاهره چان وژل سوي او شپږ زره وسوتنه نیول شوي دي. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا ته جمهور ریاست د وی دورې ګټونکی بلل سوی دی. د الکساندر لوکاشینکا په مقابل کې کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا د ټاکنو د کمیسون اعلان رد کړ او لیتوانیا ته ولاړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په برلین کې خبريالان ته وویل چې اروپایي ټولنه باید په مینسک کې پر واکمن فشار زیات کړي او اضافه کړ چې په اروپایي ټولنه کې پر بلاروس د بندیزونو پر لګولو غور کیږي خو نور جزئیات ورنکړل. په دې اړه چې په بلاروس باندې به دقیقا د څه ډول بندیزونو د لګولو سوال مطرح کیږي نور اروپایي ډیپلوماټانو څنګه ویلي. په په بیلاروس کې د حکومت له سختو بندیزونو سره هم پرون زرګونه کسان د مخالفت څرګندولو لپاره سړکونه او میدانونو ته راوتلي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی ل زابل نه په خپل اس ام اس کې لیکي وای د کابل ل ادارې څخه په کلاګه غواړو چې د سولې په پروسه کې ناغړی څخه لاس واخلي او کنا د سخت عواقب سره به مخامخ شي. حکمت الله حماس ل نادرین لیکلي دی وای د سولې خبرې باید د صادق او رښتونو کسانو ترمنځ وشي، په فساد اخته کسان باید له خبرو و ایستل شي. بل اوریدونکي خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي وای افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشين ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلي وای بندیان به هم خوشي شي، خود داسې سولې غوښتونکي چې جګړه مکمل ختم شي او بیا په بل نوم د بل جګړې ښکار نشو. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلی وای د ولسمشر داسې خبرې کول چې طالب بندیان آزادول ټول نړۍ ته خطر دی، داسې خبرې کول د سولې سره مرسته نشي کولای. همت هم له هلمند په اس ام اس کې لیکي وای طالبان که سولې غواړي باید اوس بین الافغاني خبرې ته حاضر شي. بل اوریدونکو لیکلی وای په افغانستان کې داعش نشته، کوم ډله چې د داعش په نامه په افغانستان کې جنگيږي دا د پاکستان ملیشي دی. دا پیغام محمد قاسم زواک را لګلې دی. یو بل اوریدونکو ګلزمان کمالزی له کونړ نه لیکلی وای افغان حکومت د کونړ په سیند برېښنا بند جوړ کړي نو هیواد به مو په ځان بسیاشي. او ذاکر شیخ له کونړ نه په بل اس ام اس کې لیکي وای اسداباد په ډیورن کرخه د پاکستاني تاسیساتو د جوړېدو په اړه افغان چارواکي یوازې د خولې مخالفت څرګندوي خو په عمل کې هیڅ هم نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د افغان بسیم 1313 شمیرې ته اس ام اسونه راولیږئ او موږ به درته ستاسو اس ام اسونه او ستاسو نظرونه خپرو. تاسو کولی شئ چې د ورځې په تودو مسلو باندې خپل نظرونه دغو اس ام اسونو کې راته ولیږئ او زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته هم پیغام پرېښودلی شئ چې هلته به هم تاسو ته دا پیغامونه خپرېږي. اوس ورو ورو ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. خبري برخه رانغاړو اوس ورځو اونیس پروګرام ته ازادۍ او اوریدونکو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
ازادۍ او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې او بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کوم مشترسته ولدي. البته د دې لپاره چې اکثر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترایسو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکنه لرو، نو استاسو پیغامونه به له تبصره پرته واورو او په نورو خبرونه کې بیا پر هرې ځانګړي موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه زندوم ورځو، یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولای دی.
السلام علیکم. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر ازول پر خطو باندې پیشي اخی سرایونه کې تای چی و ارتلری د شروالی اتنا ارتلری باران یا بعد یې ځای ونړی وزی پیشي پر شمول د کومندانی امنیا صاحب د والی صاحب صدا خویش کو یا ترتیب دې دې د اړ خواز دې د جنگو د اړ خواز دې د جنگین او زری و سلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شنګول د کلینا ګولډین تا سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام زموږ درخواست او څنګه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي و مالی چې موږ سره دې پاکستان د ایران ته دې ته زموږ تاګ را تاګ تیز دې ته پاکستان ته خو به اندازې دې تاګ را تاګ دې پاکستان ته زموږ د درخواست او افغانستان ته زموږ د پاسپورتونه چې بندې یا پاسپورتونه خلاص دي خو یې باندې دي تاګ را تاګ زمونږ باندې زمونږ ټول خو حکومت دې دا درخواست ده پیشنهاد دی چې دا غلاري مونږ کولای شو دا غلاري مونږ خلاص کړي دا څه چې زمونږ تاګ را تاګ جوړ غواړي مونږ نه شو پیرات لې 15 ورځې ژوند دی.
الو سلام علیکم ازادی رادیو ته سلامونه بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي موټرې موړي دي سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخې مځکې لندې کړې تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ یا پاملرنه ورته وکړئ وسلام
ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت کې چې په ولسوالۍ کې نه مخابرې شبکې ښه کار نه کوي دا د پایله کې
آزادی ریڈیو سے یہ جہان منانا کو ہلمند ولایت سے خبر کو درجۂ نظامی سیدان وا کو کھک باندھے درج ہلمند خل اکرور نظامی سیدان وا خل بتے اور کول کی واسطہ لڑے یا جگہ لڑے آخ خل بتے اور کول کی آخ خل بتے نہ اور کول کی جی بے واسطے یا جگہ هغه بیا وزه بیا ولا خلق ته نه رسېږي اكو کوکل نه رسېږي هغه خلق ته رسېږي چې دوی قدرتمن یا واسطه ولري یا یو په دغه کې ولاړي هغه کولی شي هغه اكو کوک رسېږي او بیا وزه خلق ته اكو کوک نه رسېږي دا خپل حق نه ورسېږي نمرې خو لا په هغه لارې لکه چې یو مرسته کومه خو هغه په هغه لارې علاقه موږ د دې سره د موږ سره دغه یې لږه چې دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق او حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې بېوال د بېوال خلک دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
د کندهار ولایت اسمبلی اړیکه د سره نیولې ده په 1498 کې د پارلمان د پاره چې د شکران پر د تذکیرو باندې ول کېدل نو دغه ماشا تر اوسه پورې نه دي راکول شوي دا د بستا یو نیم کال اوسو کال یې سبانه اوسو نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا ماشا تر کوي نه را کوي اوس موږ راغلل چا سره شو د انتخابات ته نشو ته ورغلي هغه عسکر په دروازه کې ولاړ دي پرېږدي موږ نه په څوک نشته کمیشن تړل شوی دی انتخابات کوم کمیشن چې دلته په کندهار ښار کې دغه معلومات مو کړی دي نو هغه وایي دلته څوک نشته بیا په ځبان کې کاسونه را جوړ کړل دروازه پر زموږ ماشاک نه دي معلوم وروره
زه کرینجان د کندهار ولایت څخه د جرید ولسوالۍ څخه د سنگسار د وطن څخه د جوارو د ساحې څخه د سوکانو د مسجد څخه دا خواهش لرم په قوم نورځي د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بېنډۍ بانجان رومیان ترکاري او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسوي او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کې ډېرې الزلې وکړي که په طالب کې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کې مري خو هم افغانان دي او خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راوړي خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راوړي ومن الله توفیق
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
بلی السلام علیکم زه برتمال د کابل ولایت نهي ته پیغام کړم موږ مسلم دار موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی کندهار ته مربوطه ده چې موږ هیڅ څه دا موږ راغلی به کندهار تر واک پر ورته دا کومه لار دې نشته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شپې ولار فکم د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ د زرغون کلی د سیمې څخه زنګ وهلی دی پیغام د تقریر دم په زرغون کلی کې وروره چانه دا غږ ما پیغام دې تر مسلمانو پر وره کې چې وروره چانه دا چې غلاوی شروع دي چې تړي و نه کړ کور راوتای په عامه لوکتل درولې د خلکو ته خشان اخینوز ما دا پیغام دې چې باید تر مسلمانو پر لا خبر ورکو چې په دا کې کې دا غلو مخونی سي والسلام
سلامونه نیکی لسنگر تلی مد آزادی را دو طولو کارکون کو ریدون تو انکو تا سلامونه ویم پس دا سلام دا یا و افغان پتوگا دا یا وطن پتوگا
ما دا پیغام ده چې د ډیورن کرخا باندې پاکستانی ځواکونه بریتونه کوي. ورځ تر ورځې مخکې راځي د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي. افغان حکومت نن دا خواهش دی، دغه د یو افغان په توګه، د یو وطن په توګه، وایم چې د دغې مخه ونیول شي، دغه زما پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
سلامونه نیکی له احترامات عقل خان شریکم د ننګرهار ولایت نه پټامات. ما دغه پیغام ورکړو چې وروګه تورې کوي روټانه.